ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې راپورونه وایي چې د فراه ښار ځینې برخې طالبانو نیولې.
فراه ښار په مکمل ډول تر اوسه سکوت نه دی کړی، خو ځینې ساحات هم د اوس د طالبانو په لاس کې دي.
په دوحه کې د بین الافغاني خبرو لارښوونو سره د نړیوالې ټولنې د استازو غونډه پیل شوه.
تمامو دا ده چې په دې ناسته کې د مذاکراتو چټکتیا، د جګړې او د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو په اړه بحثونه وشي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د جګړې د زرګونه ټپیانو علاج یې کړی. په میدان وردګو کې د ملکی وګړو تلفات او پنټاګون وایي د ډوران کرښې په اوږدو کې د افراطي ډلو ځالې په افغانستان کې د ناامنۍ اصلي علت دی. په دې خبري مجله کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو اثر لیکونه. د راپورونو له مخې په فراه ښار کې د ملي امنیت له ودانۍ پرته نورې ټولې ودانۍ طالبانو نیولې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په هغه غونډه کې به چې د افغانستان په اړه نن د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوه، د افغانستان پر ملاتړو فشار راوستل شي چې طالبان دې ته وهڅوي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. د ایران پخوانی څارنوال حمید نوري چې په ایران کې په اعدامونو کې په لاس لرلو تورن دی، نن د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې په یوه محاکمه کې ودرول شو. بشپړ خبرونه. د راپورونو له مخې په فراه ښار کې د ملي امنیت له ودانۍ پرته نورې ټولې ودانۍ طالبانو نیولې دي. ویل کېږي د ملي امنیت د ودانۍ شاوخوا سخت نښتې روانې دي. سیمه ییزو سرچینو شېبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له تېرې شپې له څو لورو پر ښار پراخ بریدونه پیل کړي وو، چې په نتیجه کې وتوانېدل د ولایت مقام، امنیه قوماندانۍ او نورې مهمې دولتي ودانۍ ونیسي. که د فراه ښار بشپړ د طالبانو لاسته ولویږي او چارواکي هغه تایید کړي، دا به اووم ښار وي چې په څه کم یوه اونۍ کې د طالبانو لاسته لویږي. له دې مخکې زرنج، شبرغان، ایبک، کندوز، تالوقان او سرپل طالبانو نیولي وو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په هغه غونډه کې به چې د افغانستان په اړه نن د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شو، د افغانستان له ملاتړو وغواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې تاوتریخوالی ودروي او د سولې خبرو ته کښېني. د دې شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل:
مونږ به خپل پیغام اورو چې طالبان باندې فشار راشي چې مذاکرات ته وګرځي. طالبان د مذاکراتو میز پریښی دی او په جګړې تمرکز ډېر کړی دی. اوربند د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او مکتمل رو چې جګړه په افغانستان کې بنده شي او مذاکرات پر مخ لاړ شي.
په نننۍ غونډه کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان لپاره د هیوادونو ځانګړو استازو پکې ګډون کړی، د افغانستان د پلاوي مشري د سولې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي. دغه غونډه داسې مهال جوړیږي چې طالبانو په څه کم یوه اونۍ کې د افغانستان د نږدې شپږو ولایتونو مرکزونه نیولي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد چې د دې غونډې یو ګډونوال دی وایي طالبانو ته به واضح پیغام ورکړي چې که غواړي په زور واک ته ورسیږي نو به په نړیواله سطح منځوي شي. دغه راز ویل شوی چې د طالبانو استازي هم په نننۍ غونډه کې ګډون کوي. د غزنی ولایت چارواکي وایي د طالبانو لخوا نن غرمه مهال د هوان یوه مرمۍ د غزنی ښار د لومړۍ امنیتي حوزې اړوند کلای سبز په سیمه ولګېده او یولس ولسي وګړو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د غزنی د والي ویان وحیدالله جمعزاده وویل:
زمو یو وشتو ملکی وادوالو ته چې خځه هم پکې شتون لري مرګ ژوب لا وخت ده. لړلې درې تنه پر شهادت رسیدلې دي او تل ستن نور زخمیان دي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د بې پوله ډاکترانو ټولنه وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي دوام د ښاري سیمو اوسیدونکو روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. دغې ټولنې په یوه خبر پاڼه کې د هلمند، هرات او کندوز وضعیت ته په اشاره د روغتیایي تاسیساتو د فعالیتونو د دوام غوښتنه کړې ده. دغه ټولنه چې له 1981 کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت پیل کړی، په اوس وخت کې په هلمند، هرات، کندهار، خوست او کندوز ولایتونو کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران په خوانی څارنوال حمید نوري نن د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې په یو محاکمه کې ودرول شو. د سویډن څارنوالانو نوموړی په ایران کې په 1988 کال چې له تهران بهر په گوهردش زندان کې د مرستيال څارنوال په توګه دنده ترسره کوله د پزورګونو سیاسي مخالفانو په اعدام کې په لاس لرلو تورن کړی دی. د نوري مدافع وکیل ویلي چې ماکلې په قتلونو کې هر ډول دخل تر دوی د هغه د محاکمې د جریان په ترڅ کې د محکمې په مخ کې په لزګونو کسانو د ایران د نظام پر ضد مظاهره وکړه. هغه مهال د حکومت په امر شاوخوا 15 سیاسي بندیان اعدام شول. نوري ورسره له هغه چې د 2019 کال په نومبر کې سویډن ته ورسید ونیول شو او تر اوسه بندې دی. اروپایي ټولنه وایي هیله من ده چې د عراق لخوا منسک ته له بغداد د الوتنو په زندولو سره به د لیتوانیا د کډوالۍ وضعیت ثبات عمومي. په وروستیو اونیو کې لیتوانیا، لاتویا او پولند د هغو کډوالو د لړۍ له زیاتېدو سره مخامخ شوي چې د بیلاروس له پولو ور اوړي. دغه وضعیت اروپایي ټولنه دې ته اړ کړې چې له بیلاروس سره خپلې پولې کلکې او غیر قانوني کډوال بیرته هغه هیواد ته واستوي. د دې ټولنې چارواکو ویلي د دغې لړۍ تر شا د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو لاس دی چې غواړي په دې توګه پرې د اروپایي ټولنې لخوا د لګول شوو بندیزونو غچ واخلي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لپاره درجه 38 چټي 43. هرات اسمان شین د تودوخې لپاره درجه 43 چټي 22. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لپاره درجه 38 چټي 22. کندهار اسمان شین د تودوخې لپاره درجه 43 چټي 23. او جلال آباد اسمان زایوریز د تودوخې لپاره درجه 39 چټي 22.
ل آزادۍ رادیو خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم او تخنیکی لارښوونه میر احمد ساپای کوي. ورزی د دې خبرونه لمړی موضوع ته چې په فرا کې امنیتي حالت ده. د فرا ښار زیات شمیر برخه طالبانو نیولې دي. د راپورونو لمخې د فرا د ملي امنیت پر ریاست همدا شیبه د دوړو خو او ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د فراد روسی امنیتی حالت په اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
فراد شهر په مکمل ډول تر اوسه سکوت نه دی کړی، خو ځینې ساحات هم د اوس د طالبانو په لاس کې دي، لکه ولایت مقام او امنی کمانډانی طالبان په سلګونه وسلوال طالبان شهر ته ننوتل دي، خو په ځینو لکه امنیت ملي ریاست هم د اوس جګړه روانه ده. وسلبان طالبان برای پاتو بجی شاخوا د فرا پرشار باندې پر زین کمر بندو باندې د څو استقامت پرشار باندې دوی خپل تهاجمي عملیات پیل کړه چې تر اوسه هم دوی عملیات ادامه لري. زین چارواکي مالی چارواک فرا ولایت کې وایي چې طالبان ته په دې جګړه کې ډېر تلفات اوشت دي، زنون اوشت دي، دوی ته اوایز واکونه هم راغلي دي. فرا ولایت خودوی خلق ته ډاډ ورکړي چې فرا په هیڅ ډول مکمل ډول سکوت نه کی. هم همدا اوس جګړه فرا ولایت کې د امنیت ملي پر ریاست باندې روانه ده. طالبان د ولایت فرا ولایت پنګر کې دي، او هم چرند امنی کمانډانی پنګر کې وشتون لري. دوی په ټوله نوایي کې حضور لري. وسوال طالبان چې شرطه ونوتله، دوی اول خپل ټوله زندانیان د فرا مابس زندان مات کړه، ټوله بندیان وتښتیدل. همدا اوس شیبي چې زه تاسو سره خبرې کوم، جګړه ډېر سخت روان دی د ملي امنیت پر ریاست باندې.
د فراد امنیتی وضعیت په اړه د ازادۍ رادیو راپور مو اورید. د فراخر زیاتې برخه طالبانو نیولې، ویل کیږي چې طالبانو د والی دفتر، امنیه قومندانی او محبس نیولې دي، او د شبه د ملي امنیت پر ریاست باندې سخته جګړه روانه ده. په فرا او د افغانستان په نورو ولایتونو کې د جګړو داسې مهال زور اخیستی چې د بین الافغانی مذاکراتو له کیلو ارخونو سره د افغانستان د سولې د همکارو هیوادونه غونډه نن په دوحه کې پیل شوه. د دې غونډې هدف د تاوتریخوالي بندیدل او د سولې د خبرو چټکتیا بلل شوی. افغان حکومت او طالبان او همداراز چین، روسیا، امریکا، جرمنی، پاکستان او ملګری ملتونه د دوحې د غونډې ګډونوال دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د قطر پلازمینه دوحه د افغانستان د سولې په اړه د درې ورځنۍ غونډې کوربه ده. د دې غونډې په لومړۍ ورځ باید د افغانستان د همکارو هیوادونو د ځانګړو استازو ناسته وشي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې په دې ناستو کې د سولې بهیر چټکېدو او د تاوتریخوالي په کمېدو ژور بحثونه وشي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د مرکچی پلاوی مشر معصوم ستانگزی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری په دې ناسته کې د افغانستان استازیتوب کوي. طالبانو هم دې غونډه کې خپل ګډون تایید کړی. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي غونډه کې به د دوی یو پلاوی ګډون وکړي. د سولې په اړه دې بحث کې د افغانستان د سولې لپاره د یو شمېر همکارو هیوادونو ځانګړي استازي لکه امریکا، چین، روسیې، جرمني، اروپایي ټولنه او پاکستان هم د دې غونډې ګډونوال دي. په ورته وخت کې د امریکا د بحرنیو چارو وزارت وایي استازي زلمی خلیلزاد به په دې غونډه کې پر طالبانو فشار راوړي چې تاوتریخوالی راکم کړي. د دې وزارت لخوا یوه خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوی زلمی خلیلزاد ته ماموریت ورکړل شوی څو پر طالبانو فشار راوړي چې جګړه ودروي او د سولې خبرو ته مخه کړي. خبر پاڼه زیاتوي امریکا غواړي په دې غونډه کې خپل دریز بیا روښانه کړي چې په افغانستان کې د زور حکومت ورته د منلو نه دی او له هیڅ هغه جوړیدونکي حکومت سره هوکړه نه کوي چې په زور او د بشري حقونو په نقض رامنځته شي. د سولې خبرو د چټکتیا او د تاوتریخوالي درېدو لپاره دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې جګړه له تیر په شدت روانه ده. داسې مهال چې طالبانو له وړاندې شپږ ښارونه نیولي د ډلې تیره شپه په څلور نورو ښارونو بریدونه کړي. پکتیکا، مزار شریف، فیض آباد او فراه هغه سیمې دي چې د ډلې د نیولو هڅه کړې خو افغان حکومت وایي طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبل اړولې او بریدونه یې ورته په شاتم بولي. د پکتیکا والی محمد یاسین وایي نږدې یو سل دوه طالبانو ته یې مرګ ژوبل اړولې.
یو پنځو سفر شاوخوا دښمن مړه او زخمیان دي چې مړې تاسو په خپل ولید چې زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونو په لاس ورغلي. یا خېلو کې درې څلوېښت مړې پراته دي د زخمیانو تعداد نه ده معلوم. درېیم چې دوی غوښته چې په سروبي کې یو حمله ترسره کړي چې هلته هم زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونو په کلکه قهرمانانه او مېړانه سره دښمن ته ماتې ورکړه او شپږ نفر مړې دي چې هلته مړې ترې نه پاتې شوي.
د بدخشان د پولیسو ویان ثناءالله روحانی هم په درېیم ځل پر فیض آباد ښار د طالبانو د برید د ماتې خبر ورکوي او د فارا چارواکي هم وایي هلته د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزارت بیا وایي په دې پوهېږي چې په پاکستان کې د ترهګرو مرکزونه په افغانستان کې د جګړې لامل شوي. د پینټاګان ویان جان کربی پرون رسنیو ته وویل دوی د پاکستان له مشرتابه سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمو کې د وسلوالو پر شته پټنځایونو خبرې کوي او خبرې دوام لري. ښاغلي کربی زیاته کړې همدا مرکزونه په افغانستان کې دننه د نامنۍ یوازینۍ سرچینه ده. له دې وړاندې افغان حکومت هم په زرونو پاکستان تورن کړی چې وسلوالو طالبانو ته یې پناه ورکړي او له دې ډلې ملاتړ کوي. هغه څه چې طالبان او پاکستان یې نه مني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي یوازې په تیرو لس ورځو کې په ټول افغانستان کې د جګړو له کبله د څلور زره ټپیانو درملنه کړې. د دې نړیوالې مرستندوی ټولنې چارواکي د افغانستان وروستای امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې د جګړو ښکېلې خواوې دې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي.
د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د شدیدو جګړو دوام او د ملکیان قربانۍ سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی د سې شنبې په ورځ د جګړو لامل د هغو ملکی وګړو په اړه راپور خپور کړ چې په تیرو لسو ورځو کې ټپیان سوي او د دغې کمیټې په روغتونونو کې درملنه سوې ده. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د مرکزي استازولۍ ویاندې رویا موسوي ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په اګست میلادي میاشت کې له لومړۍ نیټې تر ننه له څلورو زرو زیات ملکي وګړي په جګړو کې ټپیان سوي دي.
څرنګه چې جګړه د قندوز لشکرګه قندار او د افغانستان د نورو خارونو په مرکزونو او شاوخوا سیمه کې سخته سوی سرګونو تنه ملکی وګلې له خطر سره مخامخ کلی ده. د سره صلیب نړیوال کمیټه یا د آی سی آر سی له دوه کلیو لورو څخه غوښتنې چې لزغمه کار واخلي د ملکی وګلو او حیاتي ځایونو ملاتړ وکړي.
آی سی آر سی وایي په لاسو ورځو کې په دې کچه د ټپیانو شمیر ته په کتو ویلي چې دا د تاوتریخوالي شدت ښیي. په افغانستان کې د آی سی آر سی د مرکزي نمایندګۍ مشر ایلیوا فیلیون په دغه خبر پاڼه کې اندېښنه ښودلی چې کورونا ویجاړیږي، روغتیایي کارکوونکي او ناروغان په خطر کې دي، روغتونونه او همدارنګه د اوبو او برېښنا تاسیسات زیانمن کیږي. په ښارونو کې د چاودیدونکو وسلې کارونه له اصلي موخو هاخوا پر ملکي وګړو بې توپیره او بد اغېز لري. ډیری کورنۍ بل هیڅ لار نه لري مګر دا چې خوندې ځایونو ته وتښتي. دا وضعیت باید پای ته ورسیږي. د دغه کمیټې د چارواکو په حواله دوی وازی په 13 جولای میاشت کې تر دیار لزر ملکی ټپیانو سره مرستې کړي او روغتیایي خدمات ورته رسولې دي. په دې راپور کې وازی د څو مشخصو ولایتونو نه وازی د هغو ټپیانو شمیر ورکړل شوی چې د سره صلیب په ملاتړ روغتونونو کې درملنه سوي. خو دا چې په ټولو ولایتونو کې د ټپیانو شمیر څومره دی او هغوی چې په یاد ولایتونو کې هم د سره صلیب په روغتونونو کې نه بلکې په نورو روغتیایي مرکزونو کې درملنه سوي شمیر څومره دی جزئیات نه دی ورکړل شوی. دا هم نه دی ویل شوی چې په یاد شمیر ټپیانو کې څومره ښځې، څومره ماشومان او څومره نارینه دي. دغه شان دا چې څومره ملکی وګړي وزل شوی هم په اړه معلومات نه دي شریک شوی. خو وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون راپور ورکړی و چې د 2021 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکی تلفاتو کچه 80% لوړه شوې ده. دغه کمیسون په یو راپور کې ویلي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1,600 ملکی وګړي وزل شوي او 3,444 ټپیان شوي دي. د راپور له مخې په وزل شویو کې 1,450 ښځې هم شامل دي او 1,100 نورې ټپیانې شوي دي. همدارنګه په وزل شویو کې 312 ماشومان هم شامل دي او 1,300 نور ټپیان شوي دي. که څه هم افغان حکومت او طالبانو د سره صلیب نړیوالې کمیټې د خبر پاڼې په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی تل امنیتي ځواکونو ته لارښوونه نکړي چې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب د خپل لومړیتوب وګرځوي. همدارنګه طالب وایاندویانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وړاندې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه ژمنې کړې وي. دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو دریو میاشتو کې د افغانستان اکثره ولایتونو او سیمو کې خلک د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د شدیدو نښتو شاهدان دي چې ډیری خلک د مالی او ځاني زیانونو ترڅنګ له خپلو مینو بې ځای کېدو ته هم اړ شوي دي.
په همدې حال کې د میدان وردګو چارواکي وایي چې د طالبانو په حملو کې ملکی خلک مړه او ټپیان کیږي. د دې ولایت چارواکي وایي چې په یو وروستۍ حمله کې د طالبانو لخوا د توغول شویو توغندیو له کبله 200 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د میدان وردګو ولایت د امنی کومندانی ویان څارمن حاجی محمد اوپیانی نن ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ نوښته وسلوالو طالبانو د میدان وردګو ولایت پر مرکز میدان شار باندې دوی توغندي او توغولي چې په پایله کې 15 ملکی کسان وژل سو او کسان نور ټپیان سول. نو موړی وای یاد توغندي خلکو ته د ځاني زیانونو ترڅنګ مالی زیانونه هم اړولي چې پر مهاله دوه موټر تخریب شوی او ګڼ شمیر نور خلکو ته هم مالی زیانونه رسیدلي. دا په داسیال کې د چې 15 ورځې وړاندې هم په دغه ولایت کې پرې او پلان کوچ موټر د راکټ د لګیدو او د ډزو لامل 15 ملکی کسان وژل شوي وو او 3 تنه نور ټپیان شوي وو. د میدان وردګو ولایت پر مرکز میدان شار پر داس مهال وسلوال طالبان توغندي زبریدونه کوي چې دغه ولایت شپږ ولسوالۍ په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو سره دي او یوازې دوی ولسوالۍ لومړی حصہ او دوهم حصہ بې سود او دغه راز مرکز میدان شار د افغان دولت سره دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ غاغله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو موږ هڅه کوو چې د فرا ولایت د روسي امنیتی حالت په اړه تاسو ته په دې او کدنن د شبهونه شو په نور خبرونو کې روسي جزئیات درکړو. د شبه موږ هڅه کوو چې د فرا ولی او د ولایتي شورا لغړو سره تماسونه ټینګ کړو او د فرا د روسي امنیتی وضعیت په اړه تریو پختو، خو دوی تر اوسه پورې زمونږ تماسونو ته ځواب نه دی ویلی. په هر حال ورزو د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په افغانستان کې د ناامنیو له زیاتېدو سره یو ځل بیا پر پاکستان د افغان چارواکو او نړیوالو انتقادونه زیات شوي دي. په دې انتقادونو کې ویل کیږي چې پاکستان د طالبانو په استازیتوب د افغانستان جګړه پر مخ بیایي. پاکستان دا تورونه رد کړي دي. په دې لړ کې وروستۍ څرګندونې د امریکا د دفاع وزارت ویاند وکړې چې وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سخت دریځو ډلو خوندي ځایونه په افغانستان کې د ناامنۍ او بې ثباتۍ اصلي عامل دی. جان کربی پرون په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل چې امریکا د دغو پټو ځالو په اړه د پاکستان له مشرتابه سره په خبرو بخته ده.
د امریکا دفاع وزارت وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سخت دریځو خوندي ځایونه څاري. د دې وزارت وایي جان کربی د دوشنبه په ورځ د اگست په 9 نیټه په پینټاګون کې خبریالانو ته د یوې پښتنې په ځواب کې وویل چې د دغو پټنځایونو په اړه له پاکستانی مشرانو سره خبرې روانې دي.
خوندي ځایونه په افغانستان کې د بې ثباتۍ او ناامنۍ وازنې سرچینه دي. موږ له پاکستاني مشرانو سره د دې موضوع د مطرح کولو لپاره له محافظه کاري څخه کار نه دی اخیستی. له دې هم خبرې چې پاکستان او خلک یې د تروریستي فعالیتونو قرباني دي چې له همدې سیمې سرچینه اخلي، نو موږ ټول مشترک احساس لرو او مهمه ده چې دا پناه ځایونه وتړل شي او طالبان او ګڼ نورې تروریستي ډلې ونه کاروي.
or other terrorist networks. امریکا په داسې حال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تروریستانو د پناه ځایونو د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې په دې وروستیو کې پر اسلام آباد د افغان چارواکو او وګړو انتقادونه زیات شوي دي. دوی پاکستان په افغانستان کې د طالبانو د روانې جګړې ملاتړ او د ناامنۍ اصلي لامل ګڼي. په تیرو څو ورځو کې زرګونو افغانانو پر ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک او ټویټر د افغانستان په جګړه کې د پاکستان د رول پر وړاندې کمپاین پیل کړی دی. ګڼو کسانو د سانکشن پاکستان په هشټګ کارولو سره له ملګرو ملتونو وغوښتل چې پر پاکستان د بندیزونه ولګوي. پاکستان بیا بیا ویلي چې له طالبانو سره تماسونه یې د سولې د مذاکراتو د تسهیل په خاطر دي. د پاکستان د بهرنی چار وزیر مخکې ویلی و چې هیواد یې په افغانستان کې هر ډول تاوتریخوالی غندي او له ټولو لور یو غواړي چې خبرو ته ژمن پاتې شي. شاه محمود قریشی هم درز د دوشنبه په ورځ د اگست په 9 نیټه ویل چې هیواد یې باید د نورو د ناکامۍ لپاره مسؤل و نه ګڼل شي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې یو شمیر شهرونه د طالبانو لاس ته لوېدلې دي او په یو شمیر مواردو کې د پرتل مقاومت د سیمو د سقوط راپورونه ورکړل شوی دي. په واشنگتن کې د امریکا دفاع وزارت وایي جان کربی پرون ویل چې افغانستان پیاوړی هوایی او ځمکني ځواک لري چې کولای شي د دې هیواد دفاع وکړي. یو خبریال له کربی پوښتنه وکړه چې د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په اړه څه شواهد لري. د په ځواب کې ویل
I have the proof that they have a
شواهد لرم چې په افغانستان کې تر 300 زره زیات سرتیری او پولیس شته. دوی مجهز هوایی ځواک لري چې په ولتیا لپاره به زموږ ملاتړ دوام وکړي. افغانان عصري تجهیزات او سازمان شوی تشکیلات لري. دا سانتیاوی لري چې طالبان نه لري. طالبان هوایی قواوی نه لري او وخت را رسیدلې چې افغانان له دغو سانتیاو ګټه پورته کړي.
Now they have to use those advantages.
د امریکا دفاع وزارت وایند هم دراز ویل چې په افغانستان کې وضعیت سمې خواته نه دی روان او امریکا د دې وضعیت په اړه اندېښنه لري. په افغانستان کې د ناامنۍ کچه هغه حل وړس و چې امریکایي او ناټو ځواکونه د می میاشتې په لومړۍ کې په بشپړه توګه وتل پیل سول.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. په کندوز ښار کې د تیرو درې ورځو له جګړو وروسته نن سه شنبه امنیتي وضعیت نسبتا ښه او د ښار په واټونو کې د عامو خلکو ترڅنګ د وسایطو تګ راتک هم لیدل کیږي. همدارز نن په کندوز ښار کې ځای ځای دوکانونه هم خلاص وو. د خلکو د خبرو له مخې د ښار د ځینو برخو برېښنا هم راغلې ده، خو د ښار اوسیدونکي شکایت کوي چې د څښاک اوبه نه لري.
په کندز ښار کې د تیرو درې ورځو په مقایسه نن سه شنبه د اسد میاشتې 19 امنیتي حالت نسبتا ښه دی او ځای ځای دوکانونه خلاص شوي دي او دغه شان د ښار په واټونو کې د خلکو تګ راتک هم لیدل کیږي. د کندز ښار د مخابراتو د کوڅې یو اوسیدونکي ګل نبی ازادۍ راډیو ته وویل
اوس وضعیت ښه ده، ورځ په ورځ انشاءالله مخ په ښه کېدلو ده او وضع انشاءالله اوس ښه ده، دومره بده نه ده نسبت د څو ورځې مخکې نه. اوس عادي ژوند خلکو اختیار کړی او دوکانونه هم خوشې دي. خلکو دی امید دي چې انشاءالله خدای مهربان ده او پاتې ورځې به له دې ښې شي.
هغه شمېر خلک چې په دې څو ورځو کې په کندز ښار کې د جګړو له امله په خپلو کورونو کې بند پاتې وو اوس ښار ته راوتې دي ترڅو د خپلو کورنیو لپاره خوراکي او غیر خوراکي توکي واخلي. د کندز ښار د خواجه مشهد د سیمې یو اوسیدونکی 45 کلن عبدالحکیم وایي
دغه دوه ورځې کېږي چې حالت لږ زره ښه شوی ده، نو خلک په پریشانی کې ژوند کوي. دغه دوه ورځې کېږي چې حالت لږ زره ښه شوی ده، له حکومت او طالبانو نه هم غوښتنه دا ده چې سره یو جوړجاړي ته ورسیږي. خلک ډیر پریشانه دي، یو خو د خلکو اقتصاد بیخي په صفر کې روان ده.
په 1994 کال کې د میزان میاشتې په شپږمه کله چې د کندز ښار د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شو، هغه مهال دولتي ادارې، مارکیټونه او نور غیر دولتي دفترونه لوټ شوي وو. دا چې دا ځلې وسلوالو طالبانو د دولتي او غیر دولتي ادارو د ساتلو په خاطر څه تدابیر نیولي دي؟ د کندز ښار یو تن اوسیدونکي 13 کلن عبدالغفور غنیزاده راته وویل
بلې دا در خو مخې څنګه شروع سیمې ته دومره نشته، اما ځایونه او دغه ملکی اداره چې کوم دغه څه درسه غلط نه لري غزه ته پاتې.
اوس مهال د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې لومړی کرخه د دورې سر ښارګوټی دی. دغه ښارګوټی د کندز ښار جنوب لوري ته موقعیت لري او له هوایي ډګر سره نښتی دی.
د کندز د وضعیت په اړه راپور مو اورېده. اوس هم ورځو د خبرونې وروستۍ موضوع ته. په خوست کې ځوانانو په یوه غونډه کې له نظام، جمهوریت او افغان امنیتي دفاعي ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د غونډې ویناوال وویل د افغانستان کورنی او بهرنی دښمنان نه غواړي چې په دې هیواد کې یو ځواکمن او ولسی نظام وي. له بلې خوا د خوست چارواکي د ځوانانو د ملاتړ ستایي او وایي چې ولس او امنیتي ځواکونه په ګډه د نظام او جمهوریت ساتنه کوي. دا سرګندونې داسې مهال کېږي چې په ټول افغانستان کې د طالبانو حملو زور اخیستی.
د سیشن به پورس د خوست لسګون ځوانانو په یو غونډه کې له نظام جمهوریت او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو خپل ملاتړ وکړ. دوی ویل د افغانستان کورنی او بهرنی دښمنان نه غواړي چې په دې هیواد کې یو ځواکمن او ولسی ملاتړ برخمن نظام موجود وي، ځکه د ځواکمن نظام پښتون کې دوی خپلې ګټې په خطر کې ویني. یادغونډه چې د خوست د روخانه ځوانانو د شورا په نوښت جوړه شوې وه، ویناوال وویل په جمهوریت کې د نارینه وو او ښځو سیاسي او مدني حقوق او د بیان ازادي خوندي ده او په تیرو دوه لسیزو کې د جمهوریت په اډانه کې د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي. د یاد شورا مشر وحیدالله نوابزوی ازادۍ راډیو ته وویل
موږ تاسو ته د نظام پایخ او د امنیتي ځواکونو پایخ ډېر مهم دی. تاسو ته بهتره معلومه ده چې دښمن نه غواړي چې په افغانستان کې یو داسې مقتدر نظام وي چې دلته دوی ګټې په خطر کې دي. نو زما د ولسونو څخه او د ځوانانو څخه مې هیله دغه ده چې د خپل نظام تر څنګ ودرېږي ترڅو موږ تاسو یو سوکاله او آرامه افغانستان ولرو.
د خوست یو مدني فعال عبدالله وویل دلته ځوانانو د نظام له پایښت او ټینګښت څخه ځکه ملاتړ وکړ چې د دوی ټول ملي او اسلامي ارزښتونه د دې نظام په شتون کې خوندي دي.
خدای نه خواسته که دا نظام نه وي نو زموږ هغه ډېر ادنا چیز به هم پاتې نه شي. دا په تیر کې موږ تجربه کړې هم دي، نو موږ نه غواړو چې یو ځل بیا هغه تیرو لسیزو ته وګرځو. زموږ وطن اقتصادي وده کړې ده، انشاءالله پرمختګ به کوو. په همدې اساس موږ نن راغلي وو دلته مو له نظام څخه ملاتړ د امنیتي ځواکونو څخه په ټوله کې د جمهوریت څخه موږ ملاتړ اعلان کړو. موږ د دوی سره وګپوګ ولاړ یو.
یو بل ځوان مدني فعال حسن محمد احسان وایي په دې نظام کې د ټولو خلکو سیاسي او مدني حقوق او د بیان ازادي خوندي ده.
دې نظام کې بیا رعاونه شروع د پدې نظام کې بیان ازادي دو او د جمهوریت کې د خلق او د ناموس ستنه دو. موږ د دې نظام د جمهوریت نه به تر اخره پر دفاع کوو. دای موږ ایمانی وجدانی او د مو دفاع دو.
دا چې په اوس وخت کې د نظام جمهوریت او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د ملاتړ په خاطر د غاک پر تکول تاثیرات سدي په اړه خوشوري محمد کټوازی ویل
د دې ملاتړ د دې قوت او د قومونو د څور زمخ خوځښت او د قومونو وسه مشترک مشرانو ځوانان دغه دی مسره قوت دومره قوت ورکړي لکه انسان ته روح ورکړي. بینان دی خوز خلق او دی مسلح قوا و منصوبین دا سر یو ځای دی د خوست وګړ سره دفاع.
په خوست او یو شمیر نورو ولایتونو کې داسې مهال خلک او ځوانان د جمهوریت او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ غږ اوچتوي چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی.